په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دي کوم د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتل خبرونه په دې خنای خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایز موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو خبرونه له منور شاو
د خبرونو سرټکی په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورني غورځنګ جلسه پای ته ورسېده. امریکا وایي له طالبانو سره د تشدد کموالي موافقه نه امیدونه لري. او چین نن بخنه غواړم په میونخ کې امنیتی کانفرنس کې نن د لیبیا په اړه خبرې اترې کیږي. د خبرونو تفصیل په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې جلسه پایته ورسېده چې پکې په زرګونو کسانو ګډون کړی او په دې جرګه کې غوښتنه وشوه چې د غورځنګ مشر منظور پښتین دې زر تر زره خوشی کړی شي. د غورځنګ یو مشر عارف وزیر او سیاستوالي بشرا ګوهر په خپل ویناو کې وویل چې د منظور پښتین ضمانت شوی نو نور دې په زندان کې نه ساتي ځکه چې دا غیر قانوني اقدام دی. د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د یاد غورځنګ یو مشر علي وزیر هم په دې جلسه کې وینا وکړه او د پښتنو د حقونو د ژغورنو ژمنه یې په ډاګه کړه. دا جلسه په داسې حال کې کیږي چې پرون د ټانک یو عدالت د غورځنګ مشر منظور پښتین ته په نور مقدمو کې هم ضمانت ورکړ خو حکومت د نوموړي د خوشي کولو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخوا د ډیر اسماعیل خان مرستیال کمشنر محمد عمر بیګام مشال لیډیو ته ویلو چې غورځنګ ته د جلسه اجازه ورکړې ده خو په خار کې د امن او امان پر ځای ساتلو لپاره یې دفعه یو سلسله ورسلو وختمه لګولې ده. غورځنګ له حکومت د یو شمیر نور غوښتنو ترڅنګ غواړي چې د ارمان لونی او د نقیب مسعود کورنۍ ته د انصاف ورکړي. بلخوا حکومت وایي چې د ارمان لونی وجنه د پولیس د تشدد له وجې نه بلکې د زړه د دورې له وجې شوې ده او د نقیب مسعود د وجنې کیس په عدالت کې روان دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر تجارتی لارې له تیر دولس ورځو راهیسې بند ده. د شمالي وزیرستان ځای چارواکو په مشال لیډیو ته ویل چې د پاکستان د مالیه وفاقي ادارې اف بی آر له افغانستان پر راتلونکو مال گاډو بندیز لګولې خو نور وجوهات یې نه دي ښودلي. د غلام خان لارې تړل کېدو له وجې د مالونو ډک گاډي ایثار پاتې دي. د پاکستان او افغانستان ځینې سوداګرانو پر مشال لیډیو ته ویل چې د دې له وجې مالونه خرابېږي او حکومت دې تر زره دا مسله هواره کړی. د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې هم له سبا نه د پولیو ضد څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیلېږي. په روان کال کې تر اوسه په ټول ملک کې د پولیو 18 کیسونه مخکې تراغلي چې پکې 10 د خیبر پښتونخوا دي. د دې صوبې د پولیو ضد محکمې یو چارواکي عبدالباسط بیګام مشال لري ته ویل چې 12000 د پولیو کارکونکو به په لکونو ماشومان ته د ګوزن ناروغي ضد څاڅکو ورکوي.
کمپین دے گا منڈے نے شروع کی گئی 17 نہ او پتے کی زموں گے کم ٹارگیٹ معشومان دی انٹر 5 ایئرز اف ایج اگا 6.7 ملین دی پٹرول صبح کی او زموں گا تقریبا 24000 موبائل ٹیمز دی.
د خیبر پښتونخوا د صحت چارواکي وایي چې په تیر او روان کلونو کې د پولیو زیاتره کیسونه د خیبر پښتونخوا په لکی بروت کې مخې تراغلي چې لوی وجه یې د والدینو لخوا خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولونه انکار دی. د سوات آل هوټل اسوسییشن په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو اخیستو فیصله رد کړې ده. په دې لړ کې د هوټل مالکانو په منګوره کې پرونی وغونډه وکړه چې ورته د هوټل اسوسییشن مشر زاهد خان ویلي دغه سیمه جنگونو سیلابونو ځپلې خو د رعایتونو په ځای ته ټیکسونه اخیستل کیږي.
ټوریزم سرویس د لیسنس نه د ټیکس نه انکار کوي. یو خدای چې 15 کاله دا کنډیویژن چې ده د مرکزی د صوبای ټیکس نه مستثنا ده نو تخ سړی ته چې زبر نه بجلی کټ کم زبر نه ګیس کټ کم زبر نه اوبه کټ کم او زبر هوټل سیل کم نه مې راشه نن ټول سیل کا.
خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په دې ورسته کې ویلي چې په سواد کې د ټیکسونو لګولو مسله به حل کړي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اوري د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتریز د افغان کډوالو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته رسیدل. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو عمومي مشر با په سلو ورځني سفر کې له ولس مشر، وزیر اعظم، د بهرنیو چارو وزیر او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. ښاغلی ګوتریز به د پارلمان د غړو، رسنیو او ځوانانو سره هم ملاقاتونه کوي او د دوامدار پرمختګ، د ماحولیاتي بدلون او د سولې ساتنې په موضوعاتو خبرې کوي. افغان چارواکي وایي بیګا په کابل کې وسلوالو په نشو اخته نه به کور کسان وجري دي. د کابل پولیسو ویان فرامرز تمنا نن ډی پی خبري ایجنسی ته ویل چې دا پیښه د فروری 15 پشپنه وخته په یو غار کې شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې یو تن په جوبل حالت کې روغتون ته وړل شوی. پولیس وایي د پیښې وجوهات معلوم نه دي او تحقیقات یې شروع کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وای د امریکا او طالبانو ترمنځ پر روانه اونۍ کې په افغانستان کې د تشدد د کمولو موافقه امید ورکوونکې ده، خو نوموړي خبرداري ورکړی چې دا د خطر نه بغیر نه ده. مارک اسپر پرون د جرمني میونخ امنیتي کانفرنس ته وویل اوس وخت راغلی چې نږدې 19 شخړې ته د سیاسي حل موقع ورکړل شي. بلخوا د افغان ولسمشر له دفتره پرون په خپور شوي بیان کې راغلي چې دا تړون شرایط لري او په راتلونکو څو اونیو کې به پای ته ورسیږي. او بل خبر دا چې ټاکل شوی د میونخ په امنیتي کانفرنس کې بعد یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو والا چارواکي په لیبیا کې د شخړې د ختمولو لپاره په شوي پرمختګ خبرې وکړي. د نن ورځې په غونډه کې بعد هغو اقداماتو عملي کولو ته کتنه کیږي چې 13 په برلن کې شوې سرمشریزه کې په اتفاق شوی و. د لیبیا په طرابلس کې د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي حکومت او د یو جنګ سالار د ډلې ترمنځ جګړه کې د ډزبندۍ غوښتنه شوې ده. ترکیې د طرابلس د حکومت او روس د پرزت جګړه کوونکي ډلې ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو د دې دواړو د ملاتړ غندنه کړې او ویلي دي چې د دوی لخوا د وسلو ورکولو له وجې په جګړه کې شدت راغلی دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زموږ خبريال احمد الله د موسم حال درکوي.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت و او زیات نه زیات 20، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 6 شي، او په کوټه کې به کم نه کم -1 او زیات نه زیات 15 سانتي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اردوونکو په روانه خبرونه کې اوري. پښتون ژغورنې غورځنګ نن په ډیر اسماعیل خان کې جلسه وکړه. په دغه اړه تازه معلومات درکوو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان تجارتي لار له تیرو 12 راهیسې تړل شوې ده. تجاران او د لویو ګاډو مالکان وایي دوی له تاوان سره مخ دي او ورته نه ویل کېږي چې دا لار چا بند کړي. سر له سبا د پاکستان د نورو برخو تر څنګ په خیبر پښتونخوا کې هم ماشومانو ته د پولیو واکسینو ورکولو کمپاین پیلېږي. د روغتیا محکمې او چارواکي وایي په صوبه کې د پولیو نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
ولس کیسه په ټول پاکستان کې د 2000 کال ریپورت شوې دي. په کلس کیسونه د خیبر پښتونخوا کې
اپوزیشن ګوندونو یوټیلیټي سټورونو ته د میاشتنی رعایت ورکولو حکومتي اقدام رد کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف یو پارلماني غړی بیا وایي حکومت هڅه کوي چې په ګرانۍ کابو عمومي.
وزیر اعظم ته احساس دی چې خلک په تکلیف کې دي. حکومت به خپل وسایل ته ګوري ان شاء الله د غریب خلکو په مفادو کې خپل راتلونکي اقدامات کوي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده د مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د ډیر اسماعیل خان د نننۍ جلسې په اړه واوریدل. زموږ همکارې انیسی اجمل دا موضوع تعقیب کړې. په تیرو خبرونو کې هم تاسو ته معلومات درکړل. اوس پرته چې دا جلسه انیسی لکه چې ختمه شوې ده نو تاسو نوي معلومات هم لرئ. نو جلسه کې تاسو چا سره خبرو شوې؟ غیڅه وایي چې څومره خلکو ګډون پکې وکړو، ویناګانې چې کوم شوې، کې مهم ټکي څو؟
بالکل، دا جلسه چې نن د ډیر اسماعیل خان په رتا کلاچه سټیډیم کې کېده وه، 1:30 شروع شوې وه، نو اوس لږ شېبه وړاندې ختمه شوه. په دې کې چې کوم د مشال ریډیو خبریال دی او دغسې منتظمین چې کوم دي د جلسې دایي وینا دره چې د 45,000 نواله تر 40,000 پورې د یوې اندازې تر مخه په دې کې خلکو ګډون وکړ. او مهمې ویناګانې چې کومې دي یا کومې خبرې چې وي، نو هغه لکه څنګه چې سنا اجاز ورته خبرې وکړلې، د غورځنګ چې کوم فعال دغه سي علي وزير شو او محسن داور او د دې نه علاوه سید عالم محسود نو په دې کې د دې
خاصیاب خټک او بشاګورم تللی
بالکل دغه سیاستوالانو مر سره خبرې وکړلې دې کې مهمه خبره چې دی کومه کوله هغه د منصور پښتین د غورځنګ چې کمشر دی دغه د خوشي کېدو او عدالت کسه هم دغه د خوشي کولو امر کړی دی ضمانتونه منصور شوی دی خودی وای چې نور دی په بند کې ساتل کیږي نو دا خبره بیا غیر آئینی ده او باید زر تر زره خوشی کړل شي د دې نه علاوه سید عالم محسود چې کومه خبرې کولې هغه په قبایلی علاقو کې د مادنیاتو خبره کوله چلته نه دی د مادنیاتو نه دی د نورو خلکو پاغي چې کومه قبضې لري ختم کړل شي او قبایلو ته دغه اختیار ورکړل شي او بیا چې کوم د غورځنګ کم مخکخان دی لکه هغه کې علي وزیر محسن داوړ او سنای جا سدیده خبره وشي ماورای عدالت وشنی چې کومې دی د دې غورځنګ چې کوم نور نیول شوی کسان دی هغه د خوشی کړل شي دغه سیلاد رکه کسان نو د ماینونو پاکولو د دې غوښتنیم دوباره تکرار کړلې خو د دې یو خبره مسنداور دا مکړه چې څومره د غورځنګ کسان نیول کیږي دومره د دې غږ چې د غلان ور اوچتیږي ولا پراخیږي نو یو دا خبره پکې مو او بچا سب دي کې امنیتی تدابیر په اړه کې به مو مچلته د ډیر اسماعیل خان چې کوم انتظامیه دا یو سلسله سلو ختم د فلګولې و د سټیډیم بهاري پولیس لګولې او بیا سټیډیم کې دننه د غورځنګ په خپل امنیتی تدابیر نیولې وو او بل لکه د پاکستان پاین کې خدا خبره شته چې د بیان ازادي او د غسې د ولست د بنیادی حقوقو خبره بیا د دین علاوه پاکستانی چارواکي هم وایي چې ولست پوره حقوقونه ورکړي دي خو کڅوک د ریاست درا پرولو یا د ریاست خلاف بخنه غواړم د ولست را پرولو یا د ریاست خلاف کڅوک سازش کوي نو بیا به د اقدامات هم کوي او دیدام وایي چې د غورځنګ د چکمه غوښتنې دي د دې په تدریجي ډول باندې پوره کوي
پوره کوي ډیر مننه اني ساج ملو مونږ ته پښتون ژغورنې غورځنګ د ډېر اسماعیل خان د نننۍ جلسې معلومات راکول اوس را سره د اسلام آباد نه خبریال او د مشال ریډیو همکار طاهر خان د ټلیفون په لیکه طاهر خان تاسو ته مستړی مشو وایو او دغلته په اسلام آباد کې سبا چون په پاکستان کې د افغان کډوالو د تقریبا سلويخت کاله موده پوره شو په دغه تړاو سبا یو کانفرنس کیږي د ملګرو ملتونو چې کوم جنرال سیکرټري دی انټوریو ګوتیرش هغه هم اسلام آباد کې دی نو د سبانه غونډې په اړه تاسو طاهر خان صاحب ته معلومات راکول شي دی کې په کوم موضوعاتو خبرې وشي څوک پکې ګډون کوي
د پاکستان لخوا چې د دغه دورزنی کانفرنس په اړه باندې سویل شي وې نو پاره کې خو لکه څنګه چې تاسو وویل موضوع چې دا پاکستان کې د افغان کډوالو د سلويختو کالو د غي موجودیت موجودګي او د پېوستل لپاره د یووالي لپاره یو نوی شراکتداري دا یو دغه ټاپک ته دا د موجوده بنیادی او دلته دا هم پاکستان ویلې دي چې په دې کې کوم موضوعات باندې با ګډون کوونکی بحث کوي نو اولنې خدا چې د افغان کډوالو په وضع د غي په حالت کې تیر او سلويختو کالو کې سفر مختګونه شوې دي د دې کډوالې د جون اس عبرت س سبق اخیستل شوې دي درېم دا چې د دې کډوالو چیلنجونه دي ته هغه په ګوته کول ننګونه په ګوته کول بیا مهمه خبره بل پاکستان کې چې په خپل خواخه په عزت او احترام د افغان کډوالو افغانستان ته د واپسې دغه حل تلاش په دې باندې به هم خبره کیږي بل دا خبره دي هم کې چې په دې کانفرنس کې بچ کم کسان ګډون کوي نو هغه د کډوالې په اړه باندې د هجرت په اړه باندې یو مثبت بیانیه دغه تشویب هم خلک خپل نظرونه شریکوي چې پاغه باندې باسو شي او دیو چې دا باسونو بتا څه وخت وبکیږي په اسلام آباد کې چې اوس کډوالو باندې اکثر هوا دونو خپل هغه سرحدونه هغه تړلې دي بل پاکستان دا وایي چې په دې کې بشاو خو د شلو هوا دونو وزیران بوي اعلی چارواکي بوي د غرنګ بینل قومي چې مداري دي دا غي په کې هم استاد شرکت کی د افغانستان دا ویل شي چې د افغانستان مرستيال ولسمشر سروردانی افغانستان خارجه وزیر چکم سرپرست هارون چخان سوری د دې په مشرۍ کې به پلاوی هم ګډون کی د نورو هوادونو نسبیر پلاوی را رسیدلی دي او تاسو څنګه اشاره وکړه د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټر هغه هم د دې کانفرنس لپاره راغلی دی عمران خان او هغه په ګډه باندې سبا د پاکستان وزیر اعظم مودي د دې هغه پرانستوم کې سبا سهار
ډیره مننه طاهر خان او اوریدونکو له اسلام آباد سبا دغلطه دورزنی کانفرنس کیږي د کډوالو پر موضوع په دغه اړه موږ معلومات راکول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان تجارتی لار له تیرو دولسو ورځو راهیسې تړل شوې ده چې له وجې د دواړو خواوو تاجران دوی ته د ورپېښو ستونزو له امله شکایت کوي. د ځایي چارواکو په وینا د پاکستان د مرکزي حکومت د مالی ادارې اف بی آر له افغانستانه دې هیواد ته پر تلونکو مالګاډو بندیز لګولی دی. چارواکو ویلي دوی ته د بندیز وجوهات نه دي معلوم. بلخوا د دواړو غاړو تجارانو مشال لډو ته ویلي د لارې تړل کېدو له وجې مالونه خرابېږي او حکومت باید زر تر زر دا مسله هواره کړي. د عمر وزیر رپورټ اورو.
غلام خان باندې د مالونو ډک گاډی ولاړ دی. تاجران وای غلام خان لکه پیریانو بند کړ چې ورته څوک هم علت نه خای. انتظامیه چارواکي هم وای افغاني گاډو باندې اف بی آر بندیز لګولې خو د ریپورت او علت پاړه وای هیڅ ورته معلوم نه دی. د افغانستان یو تاجر انور زدران د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل
د پاکستان لخوانه د افغاني موټرونو په مخ تړل شوې ده. کوم موټرونه روډ پاس لري او ته به دوی اجازه ورکړي د مالونو دې سده ویسي سبزي ده یا میوه ده که په لار کې دوی نه په بارډر کې دوی نه ښکته شي د مالونو ضایع کیږي خرابیږي. پاکستان دولت څخه مداخله ده چې دوی افغاني موټرونو ته د غلام خان په لار باندې وړلو اجازه ورکړي.
مجیب دا وړوای دولت دغه بندې زر لري کړي د دوی اقتصاد یو ځنې ذریعہ ولې بندولې. غلام خان ترانزیت چا اول بند کړي هیڅ ورته نه خدل کیږي.
د افغانستان گاڑی بند کړي دي مش کاروبار یاو درغلو کوم چیزا چا بند کړه دا پته نه لګي. پیریو نه بند کړه دا بندګونه بند کړه دا مهرباني دا وشي چې کومو دا روډ دا کولاو شي د روزګار طریقې زرای جوړی شي. دا روډیا چوک سے خلیف دی و د افغانستان گاڑی باندې شامي روزګار یاو درغلو دا خلک ته پوت شي.
غلام خان بندر باندې دغه بندې سپاړمو په میرامشا کې د بلابلو چارواکو سره چې خبره وکړه نو هر یو تایید کړه چې د وفاقي حکومت مالیه ادارې لخوا هدایت شوی چې افغاني گاډي با غلام خان دننه پاکستان نورو خارونو ته نزي. خدای لټ پاړه احسان نه وویل. د انتظامیه یو چارواکي مشال ریډیو ته دوه وویل تر اوسه افغانستان پاکستانی گاډي نه دی بند کړي خو ورته په بیا بیا پیغام راستولې چې دوی دې بندې زر لری کړي. کنی دوی به هم پاکستانی گاډي غلام خان باندې افغانستان ته داخله دل بند کړي. غلام خان ترانزیت 2014 کال نه د ضرب اعظم عملیاتو سره سم تړل شوی وو چې د دوه کالونو نه یو ځل بیا په مخصوص تجارت پیل شوی وو. خود تاجرانو په وینا د 13-12 ورځو نه یو ځل بیا دغه تجارت په ټپه ولاړ دی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په پاکستان کې د پولیو خاتمه لپاره له تیر څو کلونو راځي هلې ځلې روان دي خو پر ځای دی چې د ګوزن وهنې پیخي کم شي هغه مخ په زیاتېدو دي. د پاکستان د نور برخو په څیر په خیبر پښتونخوا کې هم سر له سبا یعنی د فبرورۍ له 18 ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین پیلېږي. په روان کال کې تر اوسه په ټول پاکستان کې د پولیو 18 مثبتې پیخي ثبت شوې دي چې 10 پکې له خیبر پښتونخوا څخه دي. د نجیب عامر رپورټ.
له سبا نه د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا صوبه کې هم د 15 کالو نه د کم عمر ماشومانو ته د ګوزن ضد د ساسکو ورکولو بهیر پیلېږي. د خیبر پښتونخوا د پولیو د ادارې یو کارکوونکی عبدالباسط د فبروري په 15 مشال لډیو ته وویل په دې بهیر کې به د یادې صوبې 6.1 میلیون ماشومانو ته د هغوی ټیمونه ځانونه رسوي.
کمپین دے غدا منڈے نے شروع کی گئی 17 نہ او پتہ کہ زموں گے کم ٹارگٹ ماشومان دی انٹر 5 ایئرز اف ایج اغا 6.7 ملین دی پٹرول صبح کی او زموں گا تقریبا 24,000 موبائل ٹیمز دی اور ٹرانزٹ پوائنٹس باندې ٹیمز دی ٹوٹل چ کم زموں گا ورک فورس جوڑی کی چھا بغیر زو کے کار کی 62,000 دے.
په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاینونه له تیرو څو کلونو راهیسې روان دي خو پر ځای د دې چې د پولیو ټغر ټول شي لا په غوړېدو دی. د خیبر پښتونخوا د پولیو ضد ادارې یو بل مشر ډاکټر ندیم جان پرون مشال راډیو ته د اوسني کال د پولیو د مثبتو کیسونو په اړه داسې ویل.
اوسه پورې ولس کیس په ټول پاکستان کې 2000 کال رپورٹ شوی دی. په کلس کیسونه د خیبر پختونخوا دي او نو کیسونه د بلوچستان او د سند دي.
د خیبر پختونخوا د روغتیا د ادارې چارواکي وایي تیر او سخت کال د پولیو زیاتره کیسونه په لکه مروت ضلع کې مخې ته راغلي دي. دوی وایي د دې بیلابیل وجوهات دي چې په کې د کورنۍ لخوا خپلو بچو ته د پولیو د څاڅکو نه ورکولم شامل دي. د سرای نورنګ یو ځایي مشر حاجي عزیز الله د فبروري په 15 مشال راډیو ته ویل خلک د ناپوهۍ او کم سوادۍ له وجې دا کار کوي.
تعلیم یافته خلک کم دي او د یان پر خلک ډېر دي. نو دوی په ځین کې دا خبره ده چې دا پولیو قطرې چې کمې دي په دې کې ملاوټ ته یا څه بله خبره ده. دوی چې کومه ده دینه زیات تر انکاري دي کنه ریفیوزل ډېر زیات نو دې وجنه دا مسائل زیات پیدا کیږي.
خو د ټانک د سیمې یو ځایي مشر او مدني فعال احسان بیټنی مشال لاډیو ته ویل د پولیو پر وړاندې د حکومت د ناکامۍ نور وجوهات هم شته چې په کې د واکسینو خراب کیفیت او زړې دلم شامل دي.
خو یو وجه دا کېدای شي چې دا واکسین یا ایکسپایری یا بلدای چې دا سټوریج خیال نشي ساتلی. دلته خلکو کې پوها کم ده مذهبي او انصرم دا وجه کېدای شي سیټي نه چې کوم لری کلی دي په هغه کې دا اسلامي مدرسیا او دا شونه ډیر زیات دي او هغه د الته اثر رسوخ ډیر زیات تا. دا رښتیا دي چې دا مور پلار په دی وجه باندې د هغه خلکو په وجه باندې انکاریان دي په لکه مروت شي دي په وجه دا کې سونه الته زیات دي.
د خیبر پختونخوا د روغتیا وزیر تیمور سلیم جګړه د فبروري په 14 رسنیو ته ویلي وو حکومت د پولیو د رنځ ختمولو ته ژمن دي او په دې لار کې به کوټلي ګامونه پورته کوي.
د پاکستان د نورو برخو په څیر سبا په د بلوچستان په 14 ضلعو کې هم پولیو ضد کمپین پیلېږي. په کوټه کې چارواکو ویلي په کمپین کې به له 25 لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. د چارواکو په خبره د کمپین لپاره ټول اړین انتظامات نیولي دي. له کوټې د ایوب ترین رپورټ.
په دې ترڅ کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر ډاکټر مسعود جوګزی وایي چې د انکاری ماندو او پلرو له امله تیر کال په پاکستان کې د پولیو څخه د ماشومانو د مزور کېدو شمېره یو سلسلور سلویشته رسېدلې وه.
یو خدا دې سي په ګر پاکستان کې د پولیو وایرس لوډس کم دی هغه ډېر زیات شوی دی. دغه وجه دا دي سي موږ ځ خلکان د 50 کلو ماشومان سي دي هغه ته واکسین نه دی رسېدلې. سي واکسین ورسېږي نو بیا وایرس دی هغه هغه ماشومان کی بیا ورزی اور انفیکشن کی اور پہ انفیکشن کی مدد سے اسی سی مے ماشومان سے متاثر سی اور نیم ماشومان سے بھی آگا بچاؤ سی. نو لہذا ریفیوزل سے کم دی انکاری پلورونا بھی آگا ماشومان تو ویکسین اور کی نو پہ دی وجہ بان دی مرشد آگا مشکلات ول دی لو مرشد سر مرست نہ کول نا مرستی لو وجہ زخا ویکسین آگا تو نو رسی دی آگا وائرس راگ آگا ماشومان ول
پر دے محال تا بلوچستان نام تو علی مدین مولانا انوار اللہ خا خانی ویلی دی چھ دمند پلورو دا سمیداری جوړیږي چې هغه وخپل ماشومان ته پراتلون کمپین کې د پولیس ځاڅکی هارو مرو ورکړي.
کامیابی چې د جدي کې هټر مراحل دي. اوله بنیادی کردار چې دی په دې کې د مور پلار دی. هغه له پکار دی چې د بچو سره هغه خواله کې دا یو بیماری ده. د دې نه خو انکار نشته چې پولیو یو بیماری ده. بد مازوري ده. او عموما بچی چې دی هغه متاثر کیږي کوشنیان. بیا د هم خلکو ته معلومه ده چې کله نه د پولیو مهم شروع شوه دی د دې بیماری کې ډېر کمی واقع شوه. نو موږ چې یو طرف ته د خپل بچو لپاره د خراس کولو د لباس یا نور علاجونه وغیرہ کوو او خیال ساتو خو خبره ده په هغه کې د پولیو قطرې ورکول د هم د والدینو باندې د خپل بچو یو فریضه ده چې قطرې ورکي.
بل د خبره ده د ونی ورده چې تیر کال په پاکستان کې یو ځل بیا د پولیو کیسونه زیات شوي وو او یو سلسلور سلویشت ماشومان د دې څخه مزور شوي وو. په دې کې د بلوچستان
هم شامل دی. دا
دا پاکستان اپوزیشن گوندونو یوٹیلیٹی سٹورونو ته د میاشتنی رعایت ورکولو حکومتي اقدام رد کړی دی. ویلي دي چې له دې کار سره د هیواد ګرانۍ مسله نه هواریږي. حکومت بیا وایي د ګرانۍ مخنیوي لپاره یو شمېر نور پروګرامونه هم پیل کړي دي. په اسلام آباد کې زمون خبریال احمد الله د مختلفو ګوندونو له پارلماني استاو سره خبري کړې دي او دا رپورت یې برابر کړی دی.
د
مشال ریڈیو سره په خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو وینا وه. که حکومت په ملک کې ګرانی کنټرول کول غواړي نو د تیلو، بجلی او ګیس نرخونه دې راکم کړي، ورسره به د هر شي نرخ په ښکته راشي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد وایي داسې ښکاري چې وزیر اعظم ته په ملک کې د یوټیلیټي سټورونو د شمیرې اندازه نشته او نه ورته دا معلومه ده چې څومره فیصد خلک پرې خریداري کوي.
دا د خلکو په سترګو کې خوري اچول دي. 4000 یوټیلیټي سټورز دي 22 کروڑ آبادی کې. د یوټیلیټي سټور د 0.5 خلکو ته ریلیف ملاویږي، نو دا باقی چې کم 99.5 خلک دي دا به د دې نه محروم وي. نو دا ریلیف پروجیکټ دی، دا تکلیف پروجیکټ دی. د دې مطلب عوامو ته ریلیف ورکول لري، خپل کورسي بچول دي.
د تحریک انصاف اتحادی ګوند متحده قومي مومنټ پاکستان میاں محمد عتیق شیخ وایي حکومت په داسې ارزي ګامونو پورته کولو سره ګرانی نشي کنټرول کولی.
یہ جو حکومت وقت کا مہنگائی ختم کرنے کا،
حکومت چې د ګرانی ختمولو لپاره کم پروگرام شروع کړي نو د سره ګرانی نشي راکمېدلې. تر څو چې حکومت د مافیا پر ضد ګامونه پورته نه کړي تر هغه وخت به د خوراکي شیانو نرخونه همدا شان زیات وي. بل دا چې حکومت د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په خوخه بجلی او ګیس ګرانولو اراده لري نو په راتلونکي کې راته د غریب اولس لپاره دینه هم زیات مشکلات ښکاري. په پاکستان کې خلک د اوړو، چینی او نورو خوراکي شیانو د بیو لوړېدو له وجې پریشان دي. د جنوري په میاشت کې د اوړو بیې خو یو په دوه شوي وي او همدا حال د بوري یا چینی هم دی. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند پارلماني استازي مفتي عبدالشکور وایي حکومت د خپل خرچي راکمولو سره د دې ګرانۍ ذمواران را په ډاګه کړي نو حالات به په خپله صحیح شي.
وړاندې حدود سټور ختمول او دا خبرې کوي چې په سټور باندې مونږ ګرانی کنټرول کوي. د ګرانی کنټرول کولو دا طریقه هم نه ده خطا چې خپل وزیرانو سره په اختلاف کړی ده. د پاکستان د غربت د ختمولو دپاره اسانه طریقه دا ده دوی چې کومې شاخرچۍ دي هغه دې ختم کړي، بل چې کومه بدعنوانی او رشوت خوري روانه ده هغه دې ختم کړي.
خو د حکمران ګوند تحریک انصاف پارلماني استازي جنید اکبر وایي ګرانی راکمولو لپاره حکومت دې پروګرام سره سره یو شمېر نور پروګرامونه شروع کوونکي دي نو اپوزیشن ګوندونه دې تنقید کولو په ځای لږ د صبر نه کار واخلي.
یوازې یوټیلیټي سټور خبره نه ده چې صرف یوټیلیټي سټور پورې محدوده ده. حکومت ته احساس دی، وزیر اعظم ته احساس دی چې خلک په تکلیف کې دي او انشاءالله حکومت به خپل وسایلو ته ګوري. انشاءالله مکسیمم انشاءالله د غریب خلکو د قوم په مفادو کې خپل راتلونکي اقدامات کوي.
د فروری په 11مه د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشق روان په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل حکومت به هره میاشت یوټیلیټي سټورونو ته د 2 ارب روپو سبسیډي ورکوي چې غریب اولس ترې اوړه، چینی، غوړي، وریجي او دالونه د عام مارکیټ نه په ارزانه نرخ ترلاسه کړي.
احمد الله رپورټو د سوات په منګوره کې د آل هوټل اسوسیشن په نوم د هوټلونو اتحادیې د ملکن لپاره د ټکسونو حکومتي پریکړه رد کړې ده. د هوټل مالکانو پرون په منګوره کې په یوه غونډه کې وویل سیمه جنگ او سیلابونو ځپلې ده. حکومت ژمنه کړې وه چې هلته به ټکسونه نه لګوي، خو د دوی په خبره له حکومتي دعوو باوجود په بېلابېلو پلمو له دوی ټکسونه اخیستل کېږي چې له وجې دوی په وینا د هوټلونو کاروبار زیانمن شوی دی. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پروستو کې ویلي چې په سوات کې به د ټکسونو مسله حل کوي. د نیاز احمد خان رپورټ.
منګوره کې د آل سوات هوټل اسوسیشن صدر حاجی زاهد خان هنګامي غونډې ته وینا کې ویل چې دا وخت ټول سوات کې 250 نه زیات هوټل دي چې پکې نیغ په نیغه تر 300 زیات کاروندان په روزګار دي او سیمې ته لوی فائدہ رسوي. ولې د بده مرغه حکومت په بیلابیلو طریقو د هوټل مالکانو څخه ټکسونه اغستو نوټس ورکوي، دوی بچري هم دغه اونه مني.
ما یو له څنګه غسه د ټیم نه رجستریشن اعلان دی، دا قانون دی، دا سمري نه پاس دی، ډوال رجستریشن باندې کیږي. زه د ټوریزم نه ولې زه د فوډ سیفټی اتارټی نه ولې سنوالم. اوس په کله کانټینټل هوټل ته یو نوټس راغلی چې تخپل اداره زموږ سره د اسلام آباد کې رجسٹر کته اداره زموږ سره رجسٹر نه ده. نو په دې وجه موږ چې د سو د ټوریزم سرویس د لایسنس نه او د دې ټیکس نه انکار کوو، نو یو خدای چې 15 کاله دا ملکن ډیویژن چې دی دا د مرکزی د صوبائی ټیکس نه مستثنا دی. نو تخ سړی ته چې زبر نه بجلی کټ کم، زبر نه ګیس کټ کم، زبر نه اوبه کټ کم او زبر د هوټل سیل کم، نو مې راشه نن ټول سیل کا.
د منګولې د یو بل هوټل مالک ابراهیم وای چې سوات کې بدامنۍ او سیلابونو د هوټل صنعت ته لوی زیان رسولی. اوس هم په سوات کې د ترهګرۍ له وخت زیان شوي هوټل شته، ولې دولت دوی ته هیڅ قسمه مرستې نه دي ورکړي، بیا د ټکسونو اغستو هیڅ جواز نه جوړیږي.
2005 کې چې زلزله راغله، په 2007 کې چې دهشتګردي راغله، په 2010 کې چې په سوات باندې سیلاب راو، تاسو چرته ورځ د سواد دی هوټل ولا ترخ کړی شي چې سوسه مشکلات دي. تاسو چرته ورځ د دوسره همدردی کړی د چې تاسو یا نقصان شوی دی یا موږ تاسو سره د درسیو کو یا د دوسره سقس په امداد وکړو نه یقینا چې دوی نه دی کړی.
په غونډه کې د هوټل اسوسییشن یو بل غړي حیات خان ویل چې د سواد ټولو هوټلو کارمندان په دا اړه متفق دي او دوی به د حکومت په ضد احتجاج او نور هلو ځلو کې په اتفاق وي
چې دوسره به موږ څنګ په څنګ ولاړو دا یو واحد وکړي چې هوټل بندول نه دي که سړی راځي که ستومان راځي او دا یو خبره به کوو چې لکه موږ د دوی کومه خبره وکړه نو په هغې به زموږ عمل وي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان څو ورځې وړاندې پېښور کې د سواد تجارتي اتحادیې چې پکې د هوټل اسوسییشن صدر هم شامل وو سره ملاقات په موقع ویلو چې د ټکسونو او نورو ستونزو په اړه به په کابینه کې په دغه اړه بحث کوي او د حل لاره به را وباسي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز له منور شاه ورو.
په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نننۍ جلسه پای ته رسیدلې چې پکې په زرګونو خلکو ګډون وکړ. جلسې ته د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر او سیاستوال بشرا ګوهر وویل چې د ضمانتونو باوجود په زندان کې د منظور پښتین ساتل غیر قانوني دي. په دې اړه حکومت لا هم څه نه دی ویلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر تجارتي لارې له تیرو 12 ورځو راهیسې تړل شوې ده. د جمهوري وزیرستان ځایي چارواکي وایي چې د پاکستان د مالیه وفاقي ادارې له افغانستان په ورتلونکو مالګاډو بندیز لګولې ده. د دواړو هیوادونو سوداګران وایي چې د دې فیصلې له وجې مالونو ته زیان رسید. د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم د سبا نه د پوډیو ضد څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین شروع کیږي. په روان کال کې تر اوسه په ټول ملک کې د پوډیو 19 کیسونه مخې ته راغلي چې لاس پکې د خیبر پښتونخوا دي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتریز د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته رسیدلی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو مشر به په څلور ورځني سفر کې له ولس مشر، وزیر اعظم، د بهرنیو چارو وزیر او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. افغان چارواکي وایي بیګا په کابل کې وسلوالو په نشو وخت نه به کور کسان وجدې. کابل پولیسو ډی پی ا خبري ایجنسی ته ویل چې دا پیښه د فروری په 15 شپه نه وخته په یو غار کې شوې ده. پولیس وایي د دې پیښې وجوهات معلوم نه دي او تحقیقات یې شروع کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ په روانه اونۍ کې په افغانستان کې د تشدد د کمولو موافقه امید ورکوونکې ده، خو نوموړي خبرداری ورکړی چې دا د خطر نه بغیر هم نه ده. ټاکل شوی چې د میونخ په امنیتي کانفرنس کې به د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اعلی چارواکي په لیبیا کې د شخړې د ختمولو لپاره په شوي پرمختګ خبرې وکړي. د نن ورځې په غونډه کې به د هغو اقداماتو عملي کولو ته کتنه کیږي چې تېره میاشت په برلن کې شوې سرمشریزه کې په اتفاق شوی و.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکیل احمد الله ورو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي طالبان په افغانستان کې یو قوت دی او امریکا یې پر ضد د 2001 کال راهسه خپل عملیات جاري ساتلي، خو تر اوسه یې په خاتمه کې کامیاب نه شو او بل اخر یاد ملک سموده وړاندې طالبانو سره مذاکرات شروع کړل. او خو خبر دا دی چې امریکا او طالبان د فروری 13 نیټه نه د 2 ورځو لپاره په جنگ بندۍ سلا شوي دي او امکان څرګندېږي چې د فروری په 9 دواړه خواوي امن لوزنامه لاسلیک کړي. ورسپانه لیکي د افغانستان اولس د 13 لسیزو راهسه د بدمنۍ سره مخ دي. د ایوی اوګدی مودی ورسته داسې حالات پیدا شوي که په صحیح توګه ترې ګټه پورته کړې شو نو په افغانستان کې ورسره امن راتللی شي. نوای وخت ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي د سویلي اسیا امن د افغانستان امن سره تړلی شوی دی، خو له بدمرغه یاد ملک د 13 لسیزو راهسې د خانه جنگي او بدمنۍ سره مخ دی چې له وجې نه صرف د افغانستان اوسیدونکو د ډیرو زیاتو ستونزو ښکار دي، بلکې په دې منطقه کې ورسره په مکمله توګه امن هم ناراضي. ورسپانې لیکي امریکا په افغانستان کې د یو اوږد جنگ وروسته د طالبانو سره مذاکرات شروع کړل او په یو بل تورونه په لګولو سره دا خبرې اترې په میاس کې د ځنډ ښکار هم شوې چې له وجې دواړه خواوې سره نتیجې ته نه رسیدل. خو اوس امریکا او طالبانو د وو ورځو لپاره په جنگ بندۍ اتفاق کړی کوم چې یو ښه پرمختګ دی. ورځپاڼه لیکي که امریکا او طالبان امن لوزنامه لاسلیک کړي او دواړه خواوې پرې په ایمانداری سره عمل وکړي نو نه صرف په افغانستان بلکې په دې سیمه کې ورسره هم په مکمله توګه امن راتللی شي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د عوامي نېشنل ګوند مرکزي صدر اسفندیار ولی خان دا بیان چې په خیبر پښتونخوا کې وسلوال بیا منظم کېدل شروع شوي دي د تشویش وړ خبره ده. ورځپاڼه لیکي اسفندیار ولی خان په هغه مشرانو کې ناراضي چې په غیر د تحقیق کولو څه بیان ورکوي. دې کې څه شک نشته چې حکومت د عملیاتو له وجې د ملک نه تر ډېره حده د وسلوالو خاتمه کړې ده او په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډران په افغانستان کې ووجلی شو چې له وجې طالبان نور هم کمزوري شوي دي. خو دې هر څه باوجود تر څو چې صوبایي حکومت له خوا څه بیان مخې ته نه وي راغلی تر هغه وخته به خلک د ویرې ښکار وي. ورځپاڼه لیکي د اسفندیار ولی خان بیان که صحیح نه وي نو غندنه یې پکار ده او که نه واقعي وسلوال بیا منظم کېدل شروع شوي وي نو حکومت دې ووایي چې نوبت دې ته ولې راورسېدو او تر اوسه یې ورله پر ضد څه کاروایانې کړي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان د قومي اسمبلۍ د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ محسن داوړ لیکنه خپره کړې چې پکې نوموړي ویلي د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت دوی نه پرېږدي چې په سوله ییزه توګه د پښتنو د حقونو غږ پورته کړي. بلخوا ایف پی خبري ایجنس په پاکستان کې د افغان کډوالو د موجودګۍ او هغوی ته د ورپېښو ستونزو په اړه یو لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له شمالي وزیرستان نه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ موومنټ مخکښ محسن داوړ مقاله خپره کړې ده. هغه لیکي دوی د تیرو دوو کالو راهیسې د خپلو آئینی حقونو لپاره سړکونو ته راوتي دي. داوړ وایي دوی د هیواد له پوزه احتساب غواړي ځکه چې د ترهګریزې جګړه کې تر ټولو زیات پښتانه اغېزمن شوي دي. داوړ وایي د دوی کمپین د عدم تشدد پر اصول ولاړ دی او د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه دوی د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. خو بیا هم د دوی فعالان له ځورونې، بندیز، گرفتاره او په ځینو وختونو کې له وژنې سره مخامخ دي. دا ورلیکي د جنوري پر 28مه پولیسو د دوی د غورزنګ مشر منظور پښتین د غداري د تور په سر ونیولو. محسن دا ورلیکي ترغه یو رسپس دغه د گرفتاره خلاف احتجاج کې دی هم ونیول شو. دا ور تور لګوي د دې رویش سموار د عمران خان منتخب حکومت نه بلکې پوز دی. لیکوال پښتنه راپورته کوي چې پوزي جرنیلان لسه یریږي. لیکوال لیکي د پوز لپاره د دوی غورزنګ ته د ګواښ په سترګه کتل کیږي ځکه چې دوی د پوز په اوږدمهاله پلانونو کې یو خنډ جوړوي. لیکوال لیکي د دوی غورزنګ له طالبانو سره د پوځي مرستې مخالف دی چې د پوز لپاره یو چیلنج دی. محسن داوړ وایي دوی د پوځي عملیاتو، د عدالت پرته وژنو او د بېګناو کسانو جبري تښتونو درول غواړي. تر هر څه مخکې دوی له ترهګرو سره د پاکستاني پوځ د مرستې او درولو غوښتنه هم کوي. بلخوا د پاکستان پوځ له دې تورونو نه انکار کوي. بلخوا ای ایف پی خبري ایجنس لیکي د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري انتونیو ګوتیرش نن د اتوار په ورځ اسلام آباد ته په یو غونډه کې د ګډون لپاره ورځي. ملګري ملتونه وایي دغه غونډه به د هغو ملیونونو افغان کډوالو یوه یادګیرنه ورکړي چې په پاکستان کې اوسیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو څلوېښت کاله پوره کېدو په مناسبت دغه غونډه به سبا پیلېږي. اجانس د ملګرو ملتونو کډوالو نړیوالې ادارې د ایشیا د څانګې مشر اندریکا رټوټې له خولې لیکي دا وخت مهم چیلنج دا دی چې د دغو کډوالو کوربتوب ته د دوام ورکولو په برخه کې د پاکستان مرسته وشي او ځوانان افغان کډوالو ته هنر او تعلیم ته رسایي ورکړل شي. پاکستان په نړۍ کې په زیات شمېر کې د کډوالو کوربتوب کوونکو هیوادونو څخه یو دی چې پکې شاوخوا څلېرویشت لکه رجسټرډ او غیر رجسټرډ افغان کډوال میشت دي. په دغو کې ډېری په کیمپونو او یا بیا د کرایې په کورونو کې اوسیږي. په پېښور کې د کډوالو یو بازار کې شاوخوا 15,000 دوکانونه د افغان کډوالو دي خو د هغوی حیثیت مستقل نه دی او له پاکستان نه د وتلو لپاره ورته وخت په وخت مهلت ورکول کېږي. اجانس لیکي وزیر اعظم عمران خان ژمنه کړې وه چې دغو کډوالو ته به د پاکستان شهریت ورکوي خو دغه متنازع موضوع باندې د ځینو غوسه را وپارېدله نو ځکه پرې تر هغې پس څه نه دي ویل شوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي طالبان د روغې په پروسه کې ګډ شوي نه وي او هغوی ازمویل شوي نه وي. نوموړي زیاته کړې طالبان د یوه سازمان په توګه له افغانستانه د باندې پټنځایونه لري او تر کومه چې په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو ستونزه حل نشي. د سولې په خبرو کې د پاکستان په صداقت هم ډاډه نه دي. پاکستان او طالبانو د غني تازه سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. اسلام آباد تل دا تور رد کړی چې وګړي وسلوالو طالبانو ته پناه ورکوي او وایي د افغانستان سولې لپاره اسانتیاوي پیدا کوي. امید ظهیر مل رپورټ راکوي.
احتمال شته چې ژر د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه هوکړلیک لاسلیک شي، خو تازه ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په برخه کې د طالبانو په نیت شک ښکاره کړی. ښاغلی غنی د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي، طالبان لا هم له افغانستان د باندې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او اړتیا ده چې له پاکستان سره د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي.
دا د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوښتنه ده، ځکه لومړی مسله خدا ده چې موږ باید طالبان وپیژنو. دا ډله یوه بهرنۍ میشته ډله ده چې په پاکستان کې اوسیږي. د دوی رهبری شورا او ځان د کوټې او پېښور شوراګانو په نوم یادیږي، نه د کندهار، جلال آباد او پکتیا شوراګانو په نوم. دوی خپل نمونه داسې تعریفوي لکه نور قدرتونه چې د دوی ملاتړ کوي.
د افغانستان ولسمشر د سولې په اړه د پاکستان په همکارۍ هم بشپړ نه دی ډاډه، او د پاکستان لخوا د مولا عبدالغنی برادر خوشی کولو ته په اشاره وایي. د مولا برادر خوشی کول دا معنا نه لري چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر بشپړ ملاتړ کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی زیاتوي، پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دواړه خلري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. ولسمشر له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم ګوته ونیوله. وی ویل یوازې دا نه ده چې طالبان ځان په رسمیتو کې له القاعده جلا کړي، بلکې ډیره مهمه ده چې له ټولو ترهګرو شبکو څخه چې د افغانستان هر ګاونډي او نړیوال قدرت ته ګواښ پیښوي لري شي. که څه هم طالبانو تر اوسه د ولسمشر محمد اشرف غنی د تازه سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې تل د سولې په برخه کې د خپلې ژمنتیا په اړه ډاډ ورکړی دی. افغان ولسمشر دیوی پختنې په جواب کې چې د سولې په اړه د افغانستان حکومت او امریکا تګلاره څه ده وویل، دواړه هیوادونه په دې برخه کې یو دریز لري او پر یو بل متقابل اعتماد موجود دی چې دا کار په ګډه کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر امریکایي سناتورانو سره په کتنه کې ولسمشر غنی ویلي، د سولې اړوند فرصتونه او ګواښونه باید په دقیقه توګه وارزول شي او افغان حکومت د دې وړتیا لري چې پایدار سولې ته د رسیدو لپاره فرصتونه په سم ډول وڅېړي. له دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر هم ویلي و له طالبانو سره تاوتریخوالي د کمولو او ورځنی وړاندیز او تړون خطرناک دی، خو هیله مندي هم شته.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا،
جمهوری غګونه
په دونی مو بجو،
د سولې پر لور
په پاوکم دریو بجو،
سندره جادوګر
په درینی مو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
افغانستان د پکتیکا په ارګون کې دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو د سولې غوښتنې درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دوی بنه یوازې خلکو ته د سولې پیغام ورکوي، بلکې د جګړې له ښکېلو خواړو خواو به هم وغواړي چې د یو بل پر وړاندې په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې یوه ډله دیني عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو په ښار کلیو او جماعتونو کې د سولې د پیغام رسولو درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دوی کلی په کلی او جماعت په جماعت ګرځي او له هغه ځایه د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کوي چې له جګړو لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په اړه له روانو خبرو ملاتړ وکړي. د شنبه په ورځ د ارګون یو قومي مشر تاج محمد مشال رډو ته وویل،
دلته مو په ارګون کې اوس په ارګون بازار کې مو د سولې پروګرام شروع کړی او د کلی په جماعتونو باندې ګرځو، خلکو ته مو دا پیغام ته یو حده پورې ورسو. د دې سره خلکو ډېر لیوالتیا ښودلې ده او ملاتړ مو کوي.
مدنی فعال مدخان مراد پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د یو بل پر وړاندې په خپلو دریځونو کې پوره پوره نرمښت راولي.
لکه څنګه چې د سولې خبرې نن کوم پرمختګونه شوي دي، د دولت څخه او د دولت د مخالفو ډلو یعنی طالبانو څخه زما غوښتنه دغه ده چې په خپل دریځ کې پوره پوره نرمښت راولي.
یو بل پکتیکاوال مدنی فعال رحمان الله مخلص هم وایي، له دې کمپاین یې موخه دا ده چې ولس ته دا پیغام ورسوي چې د جګړې پر وړاندې غږ وکړي او د وی سوکاله ټولنې غوښتنه وکړي.
لدغه
کمپین خلکو ته دغه پیغام رسول دي چې د بدبختی جګړې خو ډېر ځوانان رته قرباني کړل، ډېر ماشومان یتیمان کړل او ډېرې ښځې پکې کونډې شوې. راځئ نور د یوې پایدارې سولې پر لور ګام وچات کړو.
د پکتیکا د ارګون د ولسوالۍ دیني عالمانو، قومي مخورو او فعالانو داسې مهال د سوله غوښتنې درې ورځنی کمپاین پیل کړی چې امریکایي چارواکو په راتلونکو نږدې ورځو کې له طالبانو سره د سولې د یوې ممکنه هوکړې د لاسلیک خبره کړې ده. په دې اړه د ارګ څخه په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې د طالبانو سره لاسلیک کېدونکې هوکړه به مشروطه منځپانګه ولري. د امریکایي لوري په وینا طالبان اوس د جګړې او تاوتریخوالي څخه لاس اخیستلو ته تیار شوي او په یوه کثرتګرا ټولنه باندې چې په هغه کې ټول افغاني اړخونه دخیل وي اعتراف کوي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وروسته له هغې چې سیمه د داعش ډلې لشتونه پاکه شوې زیات شمېر کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې شوي، خو د اکثرو کورونه ویجاړ شوي چې له امله هغوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د کورونو د بیا رغولو تر څنګ په دې ولسوالۍ کې د بیا آبادۍ بنیادي پروژې پلي کړي. ولایتي چارواکي ډاډ ښیي چې په هسکه مینه کې به د بیا رغونې پروژې پیل کړي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د ننګرهار په اسکی مینی ولسوالۍ کې په ډیرو سیمو کې تر امنیت وروسته اوس ژوند هادي حالت ته راګرځېدلی. ګڼې کورنۍ خپلو سیمو ته ورګرځېدلي، خو د سیمې خلک وایي چې کورونه یې په جګړو کې ویجاړ شوي چې له ګڼو ستونزو سره یې مخ کړي دي. د سیمې یو تن اوسېدونکی رحمت الله له حکومت نه غواړي چې د کورونو په ودانولو کې ورسره مرسته وکړي.
هغه غونډه ورانه ده، یو کور هم پکې دی کې روغ نه دی پاتې. اوس پورې څه مرستې دي؟ خاص مرستې دلته نه شوي، بس امنیت دی خو مرستې دا شوي نه.
د شاولی په نوم یو بل تن وایي چې اوس هم په سلګونو کورنۍ د ویجاړو شوو کورونو له امله په نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. دی هم له حکومت نه غواړي چې د خلکو د کورونو د جوړېدو تر څنګ دې په هسکه مینه ولسوالۍ کې نورې بنیادي پروژې هم پلي کړي.
دلته د اکثره خلکو کورونه ویجاړ دي، دا تیر جګړو د مینځه ویوړو نو هغه نشو کولی دلته راشي. یو څه خلک راغلي دي چې هغه چې هغه کور یو څه ناڅه جوړ دی.
د هسکه مینې ولسوال رضوان الله بشرمل هم مني چې په هسکه مینه کې د بیا رغونې په برخه کې زیات کار نه دی شوی، خو وایي چې د بیا رغونې په موخه سربې بشپړه شوي او تمه څرګندوي چې زر به یې چارې پیل شي.
په دغه منطقو کې چې نو دا پنځه کاله شپږ کاله داعش او طالب په دې باندې واکمن وو، په دې ځای کې ښوونځي او روغتونونه، سړکونه، پلونه، بندونه، څاګانې او د خلکو شخصي کورونه ټول د منځه تللي دي. نو هیله ده چې نږدې راتلونکي کې به دغه ټولو شیانو کارونه شروع کېږي او هم به خلکو ته د کار زمینه برابرېږي او هم به بېرته خلک راځي او مشکېږي به انشاءالله وادي او نورمال ژوند ته به دوام ورکوي.
د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی بیا وایي چې ولایتی اداره ژمنه ده چې د نورو جګړو ځپلو سیمو تر څنګ هسکه مینې ته هم د بیا رغونې په برخه کې خاصه پاملرنه وکړي.
هسکه مینې ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې موږ غواړو چې رغنیزې پروژې هلته تطبیق شي. په روغتیایي برخه کې ډېری مرکزونه هم جرمن شوي وو، هغه بېرته جوړېږي. ښوونځي هم هلته چې ودانۍ نه لري او هاتی نه لري هغو دپاره هم یو ځانګړی پکیج په نظر کې نیول شوی دی.
د ذکر وړ ده چې د هسکه مینې د جودري په جومات کې له درنې چاودنې وروسته چې تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هسکه مینې ته ورغلی و او مسؤلینو ته یې سپارښتنه کړې وه چې په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې بنیادي پروژې پلي کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د افغانستان د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ اړوند د حیدرخیلو قوم د نشه یي توکو پر خلاف قومي تړون کړی دی. په تړون کې راغلي که په سیمه کې چا نشه یي توکي وکارول او یا یې خرڅ کړل نو له هغه سره به ټولې کلیوالي او قومي اړیکې پرې او له سیمې شړل کیږي. ځایي چارواکو مشرانو او ځوانانو د دې پرېکړې ستاینه کړې ده. د نجیب الله لوخیل رپورټ.
د درخیلو یو قومي مشر خانوري وویل دوی په کلکه تړون کړی چې په خپل قوم کې نشایان او د نشه یي توکو کاروباریان نه پرېږدي.
موږ قومي تړون داسې کړی دی ټولو مشرانو ځوانانو کشرانو مولایانو د خپل خور ناسیم خردار بلو سیم خردار دمنه چې زه دا کې چرسیون پوډوریون شیشه والا دب نه کی که بیا وکړل بیا نو کرسیزو کډه برود وطن کې خوښ کې اسمرغل پور سولې کې نه پریږد.
د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک ولی محمد هموي کڅوک په کلی او قوم کې د نشه یي توکو په استعمال یا پیر او پلور ونیول شي د قومي اربکۍ په واسطه حکومت ته سپاري.
دا کلک مونږ مانی کړی دي. د درخیلو قومي شورا د اربکۍ مو امیرونو تم وظیفه ورکړی چې په هر ځکه پیدا کړل او تاسو به دولت ته سپوره دا په سلسله په سمال خیلو رسیدي او په مندزای برسیدي دا تړون ټول مشترک مون دا کړای دا
د دې تړون په ترتیب او تنظیم کې د حیدرخیلو قوم مدني فعالانو روناندو او ځوانانو هم ونډه اخیستې او یو ګره پریکړه هم لیکلې ده. د یاد سیم یو ځوان رشید الله همدرد د دې تړون د لیکلو مسایلو په باب وویل
چې د درخیلو په حدودو کې چا نشئی مواد خرڅول په لومړیو کې به د درخیلو کوم ځوانون مشرون او دینی علما کرام د دوی سره پریکون اعلانوي او د پریکون سره سره کبیا هم دوی د تور ته عمل وکړو د کوم د قومي شورا لخوا به د دوی کورس وزول کیږي او د حیدرخیلو د حدودو د قلمرو څخه به دوی شړل کیږي. بعضې د نشئی موادو په برخه کې لکه درملتونونه او ګولۍ شربتون د افغانستان دي دغه په خاطر مم د پریکړلي کې و مدالي کلی د چاوي با پرته د ډاکټر د توصيه نشي مواد په خلکو نه پلو.
د خوست ولایتي شورا غړي نورشان اورانی ول کسان د اسماعیل خیل او مندوزي ولسوالۍ کې تر ډیره خلک د علم په غاڼه سنبال دي خو بیا هم د نشي توکو استعمال همدارنګه پیر او پلور پکې موجود وو.
زه د دې تړون هر کلی کوم او نور خلکو ته نور ولسوالۍ ته نور ولایتونو ته د تړون باید الهام په توګه باید وکړول شي ترڅو نور قومونه هم راوي شي او ورته تر تړونونه رامنځته کړي.
بلوری ته د خوست اسماعیل خیر او مندوزی ولسوال محمد اکبر زدران دیا تړون په باب وایي دوی به وتوانیږي چې د ولس په ملاتړ تر ډیره د نشه یي توکو د استعمال او قاچاقو مخه ونیسي.
همدا ولس کولای شي زموږ سره کومک وکړي په دې برخه کې هغه څوک چې مواد مخدر خرڅوي او تجارت کوي استعمالوي کدا ولز موږ سره همکار شي او موږ د دوی سره په څنګ کې ودرګو ان شاء الله ول عزیز په سلو کې 100% بداد منځي.
یاد دیوی تر دې مخکې د خوست د دوه نورو سرحدي ولسوالیو شمال دوه مونده او ګربز ولسوالیو اوسیدونکو هم د قومي تړونونو لارې پریکړه کړې و چې نوی ښوونیز کال کې به خپل نجونې او هلکان ښوونځیو کې شامل وي او کچاره دې قومي پریکړه سرغړونه کوله د یو اندازه مادي جریمه په خوا کې به د قوم خلک ورسره د کلیوالي او قومي اړیکو پالل پریږدي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پاکستانی ډان رسپانې د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید ته د بند سزا ورکول کېدو په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي له دې پریکړه ښکاري چې پاکستان اوس خپله پالیسي بدله کړې او تر بندیز لاندې ډلې نه پرېږدي چې په بدلو نمونو فعالیت وکړي. د پاکستان حکومت دا پریکړه په داسې وخت کې کړې چې د ناکادونو پیسو د څار نړیواله اداره د ایف اے ٹی ایف د فبروري له شپاړسمې یعنی نن څخه په نړۍ کې د ترهګرۍ د تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي پر لارو چارو غونډه پیلوي. د لیکنې برخې له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې لیکي د جماعت الدعوا مشر ته سزا اورول یو مهم پرمختګ دی. په لاهور کې د تیرې چهارشنبې په ورځ د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ مالی ملاتړ په تور په دوو کیسونو کې یو لس کال سزا واوروله. هند پر حافظ سعید تور پورې کوي چې دغلته له وسلوالو ډلو سره د حملو په کولو کې مرسته کوي. نوموړي ته دا سزا په داسې وخت کې اورول شوې چې نن د فبروري په شپاړسمه د ترهګرو د مالي سرچینو او تورو پیسو سپینولو مخنیوي نړیوال ادارې اف ای ټی اف غونډه پیلېږي. د ادارې پاکستان د ترهګرو مالی سرچینو خلاف د سم کار نه کولو له وجې په خړ لیست کې اچولې او په دې غونډه کې به پریکړه کوي چې له دې لیست یې وباسي او که یې تور لیست ته ور واچوي. حافظ سعید پروسه کال د جولای په میاشت کې په دې تور نیول شوی و چې ترهګرو ته مالی سرچینې برابرولې، خو هغه له دې تورونو انکار کړی دی. لشکر طیبه چې له جماعت الدعوا سره تړاو لري په کشمیر کې زیاته فعاله ده او د توجه مرکز یې په تیرو وختونو کې کشمیر پاتې شوی دی. بلخوا د حافظ سعید وکیل ویلي چې د هغه موکل ته د اف ای ټی اف د فشار له وجې دغه سزا وربل شوې ده. ورځپاڼه لیکي وسلوالې ډلې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په توګه استعمالول یوه ناکامه ستراتیژي ده او د نړۍ یو شمېر هیوادونه د پاکستان پر دې پالیسۍ سختې نیوکې لري او د حافظ سعید غوندې کسان د خپلو ګټو لپاره استعمالول به پاکستان ته هیڅ ور نه کړي، بلکې په نړۍ کې به یې یوازې کړي او د ترهګرۍ خلاف پر مبارزه به شکونه پیدا کېږي چې له وړاندې نه ځینې نړیوال هیوادونه پاکستان ته په دې لړ کې د لا زیاتو کارونو کولو وینا کوي. په پاکستان کې بل خبره دا هم ده چې دغه هیواد حکومت د جماعت الدعوا غوندې ډلې خو غیر قانوني وګرځوي، خو د دوی مشران او نور کارکوونکي ښه په آزاد خپل فعالیتونه ترسره کوي او ممکنه ده چې کېدای شي حافظ سعید ته سزا ورکول په دغه پالیسۍ کې یو څه بدلون راولي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دا ورځو مدني فعالان له حکومت غواړي چې د سیمې د جنکو په سکولونو کې مشران او استادان یا پرنسپلان یې زر تر زره په کار وګماري. دوی په خبره په ټوله ضلع کې د لوړو زده کړو یوه داسې تعلیمي اداره نشته چې پکې دا وخت خزینه هډ ماسټر موجود وي. ځایي چارواکي او سیاسي استازي وایي دا مسله په پام کې ده او د حل کوشش یې کوي. تاریخ اورگزی معلومات را کوي.
د امیر کلم خیلو اوسیدونکو عیسی خان اورگزی وای د سیمه په خوانزیو کې تعلیمی حل زلې او نور چاره تر کالونو راهې سه لا هډ ماسترو بغیر چلولې کیږي چې بد سره نه یوازې د ادارو په کارکردګي بلکې د ماشومان په مستقبل هم ده.
دا وړ زیاتر کې دا ده کې ځاګه په استاد باندې نظیر په مشوم باندې به نظیر اغه لکه په ریواج په سټه په هر څه پوي وي ده. نو د سره د سکول د علاقات ترقی کې نو حکومت د مو د غوختره څه د کوم مستری کوم سکولونو کې نوی مهرباني وکي چې دا زر ته زر پوره کړی شي.
د سیمه یو بل مدني فعال محمد نکیر اورگزی وای کا حکومت واقعي هلته تعلیم ته ودا ورکول غواړي، نو بیا د نجونو په خوندزیو کې هډ ماسترانو تعیناتي او نور مسلو حل کولو ته خصوصي توجه ورکړي.
موږ د غوړو څخه زنانو تر هم د هلکانو برابر تعلیم ملو شي، والي څه علم خځه هنر باندې پارځي او بل څه کومه خزرې هغه د مو معاشره کې ډېر بهترین کردار دی کې یواله څه هغه یو معاشره جوړي. کله څه د سړیم تعلیمي او د ښځین تعلیمي نو دا معاشره بیا ډېره ښه قیمیږي.
بلخوا د تعلیم محکمې ځایي مشر زید الله شاه وای د نجونو په ښوونځیو کې د هډ ماسترانو تعیناتي نشي کولای ځکه چې هغلته د موجودې عملې اهلیت د چوکۍ لپاره برابر نه دی او له بل ځایه ضلع ته د ډیوټه لپاره څوک د راتګ زړه نه ښه کوي. چارواکي زیاتوي که حکومت د نورو ضلعو استادانو ته د ډیوټه لپاره خصوصي مراعات اعلان کړي نو یاد مسله حل کېدای شي.
کالجونو پر ستوان دی نو دی تا هر یو ملازم تا یوا تنخا اضافی ملاوی گی پا میاشت سکے آغا ہم دی وجہ چی دل تا ہنگو کیو بے خلق نو کری کئی رازی ہو نو دا نمونہ انسندو کا حکومت وی کی نو بے پاسے بل دی.
تر دې وروسته دغه مسله مې چې کله سینیټر اورنګزیب اورنګزیب مخې ته کې خوده نو هغه وویل په سیمه کې یوازې دا نه بلکې نور هم د تعلیم او صحت په لړ کې ځایي خلک ستونزې لري چې حکومت ورسره د فاټا انضمام په وخت د حل کېدو ژمنه کړې وه خو لا هم نه دی عملي شوي. سینیټر اورنګزیب اورنګزیب زیاتوي دا او یو شمېر نورې مسلې به ډېر ځل یو ځل بیا حکومتي مشرانو ته وړاندې کوي چې حل یې راوباسي. په اورگزو کې د نارینه په مقابل کې د نجونو تعلیمي وضعیت ډېر خراب ده ځکه چې هغلته په ټوله ضلع کې د هلکانو لپاره د لوړو زده کړو 25 او نجونو لپاره نه هاي سکولونه دي. همدغه رنګ د سیمې په 493 تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو شمېر 3000 او 1500 دی چې پکې تر 10000 پورې زنانه زده کوونکي دي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خبرونې د پاشې بي دي اوریدونکو د خبرونو لنډیز له منور شاه ورو.
په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه پای ته رسېدلې چې پکې زرګونو خلکو ګډون وکړ. جلسې ته د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر او سیاستوالې بشرا ګوهر وویل چې د ضمانتونو باوجود په زندان کې د منظور پښتین ساتل غیر قانوني دي. په دې اړه حکومت لا هم څه نه دي ویلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر تجارتي لاره له تیرو دولسو ورځو راهیسې بنده ده. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د پاکستان د مالي وفاقي ادارې اف بی آر له افغانستان په ورتلونکو مالګاډو بندیز لګولې. د پاکستان او افغانستان سوداګران په دې معامله اندېښمن دي او وایي چې زر تر زره دې دا مسله هواره شي. د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې هم د سبا نه د پولیو ضد ساسکو ورکولو درې ورځنی کمپاین شروع کیږي. په روان کال کې تر اوسه په ټول ملک کې د پولیو اوولس کیسونه مخته راغلي دي چې لس پکې د خیبر پښتونخوا دي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیریز د افغان کډوالو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته رسیدل. ټاکل شوې ده چې نوموړی به په څلور ورځني سفر کې د پاکستان له ولسمشر او وزیر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. افغان چارواکي وای بیګا په کابل کې وسلوالو په نشو وخت نه هبې کور کسان وجدي. د کابل پولیسو ویلي دي چې د پیښه د فروری په 15مه د شپې ناوخته په یو غار کې شوې ده. د پولیسو په وینا د دې پیښو وجوهات معلوم نه دي او تحقیقات یې شروع کړي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وای د امریکا او طالبانو ترمنځ پر روانه اونۍ کې په افغانستان کې د تشدد د کمولو موافقه امید ورکوونکې ده، خو نوموړي خبرداری ورکړی چې دا له خطره بغیر نه ده. تاکل شوې چې د میونخ په امنیتی کانفرنس کې بعد یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او اعلی چارواکي په لیبیا کې د شخړې د ختمولو لپاره په شوې پرمختګ خبري وکړي. د نن ورځې په غونډه کې بعد هغو اقداماتو عملي کولو ته کتنه کیږي چې تیره میاشت په برلن کې شوې سرمشریزه کې په اتفاق شوی و.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ پر همدې چپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا منور شاه او زموږ تخنیکی ټیم له تاسو اجازه غواړو. د خبرونو